حالا هم با همکارم فرشته جلال زای باشین.
تشکر ستار جان. دا ازادی رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا ازادی رادیو د دې ساعت خبری خپرونه ده. د ازادي رادیو اوریدونکو د دې سات په خبرونه کې تاسو ته د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه لرون. د چهارشنبه ورځ د سرطان شپږشتمه نیټه ده، 1390 هجری المریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای 18 سره برابر ده. په دې خبرونه کې وروسته رپورټونه لرو. اول به نوریاس نوري ته وار ورکړو چې د ازادي رادیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بادغیس چارواکي وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي چې د جماعت الدعوا د ډلې مشر حافظ سعید چې په ممبئی کې د خونړۍ حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې F-15 جت جنګي الوتکې وپلوري خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. په بادغیس کې شاوخوا 15 تنه کماندو سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي. دا خبره د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا پیښه د تېرې دوشنبې په ورځ د ولایت د اب کمري ولسوالۍ په میده قل سیمه کې شوې ده. ښاغلي ملک زی وویل دغه سرتیري له محلي ادارې سره له هماهنګي پرته په هغه سیمه کې چې طالبان پرې نفوذ لري له الوتکو راکوز کړی شوي وو. فکر کوم چې کوردینات دقیق نه و، تقریبا یو کیلومتر لري راښکته شوي و. هلته ځنګل و، ځنګل هم اور اخیستی. په دې ځای کې چې دوی له الوتکو راکوز کړي و، هلته په میده قل کې د طالبانو مرکز دی. د دوی له 2000 زیات کسان هلته دي. له یو بل سره یې ډزې پیل شوي وي او زموږ د کماندو شاوخوا 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والي دغه راز وویل چې په نښتو کې له 40 زیات وسله وال طالبان هم وژل شوي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ادعا کړې چې د افغان کماندو 9 غړي وژلي او 14 تنه یې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. د دې وزارت ویان وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل
با تاسف که در یو آخر طالبان تصمیم گرفتن که در حدود 42
په خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې طالبانو پریکړه کړې چې په میدان وردګو ولایت کې د چک نرخ او سید آباد په ګډون په 2 ولسوالیو کې شاوخوا 20 روغتیایي مرکزونه وتړي. دا ټولې د هغې حملې په اعتراض کې تړلې چې د حکومتي ځواکونو لخوا د تنګ سیدان پر یوه روغتیایي کلینیک شوي او په نتیجه کې 2 روغتیایي کارکوونکي شهیدان شوي وو. له دې مخکې په افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم ویلي و چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په شپږو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسیدونکو له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د میدان وردګ د مرکزي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د په شمول ټولو ډاکترانو ته د طالبانو لخوا ګواښونه شوي چې دندې پرېږدي او روغتونونه وتړي. د میدان وردګو ولایت امنیې قوماندانۍ ویان حکمت دورانی ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو ډاکتران ګواښلي خو ټینګار یې وکړ چې دا ستونزه به ژر حال او روغتیایي مرکزونه به بیرته پرانستل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي چې د هغې اسلامي سختدریز ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کیږي نیولی دی. په دې حمله کې چې هند په پاکستان کې ډېره جماعت الدعوا ډله مسؤوله بللې، 168 کسان وژل شوي وو. د دې ډلې مشر د مشر حافظ سعید نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کیږي چې په پام کې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 2 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د پاکستان د پنجاب د ایالتي حکومت ویان شهباز ګیل وویل چې سعید د پاکستان ګجران والا ښار ته نږدې نیول شوی او غیر قانوني ډلو ته د مرستو په راټولولو تورن شوی دی. امریکا یو هندي چارواکو سعید تورن کړی چې په ممبئی ښار کې پر 2 عصري هوټلونو د یهودانو پر یو مرکز او د ریل ګاډي پر یو تمځای د حملو په پلانولو کې چې د 10 وسلوالو لخوا ترسره شوې وه مرسته کړې ده. پاکستان او جماعت الدعوا دواړو په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دي. متحدو ایالتونو سعید ترهګر نومولی او هغو معلوماتو په بدل کې چې د نوموړي نیول کېدو او محاکمه کېدو ته زمینه برابروي 10 ملیونه ډالر جایزه ټاکلې ده. د یو بل خبر لمخې د عدالت نړیواله محکمه نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړی. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2014 میلادي کال کې د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. اسلام آباد وایي کلبوشان د هند استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله. د پاکستان یوې پوځي محکمې وړم 2018 کال هغه ته د مرګ سزا واوروله. دې کار د هند غوسه راپارولی او د کلبوشان قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړې ده. هند وایي کلبوشان جاسوس نه دی. نوی دلی ویلي پاکستان له دې چې دغه متقاعد سمندري افسر ته د لاسرسۍ اجازه نه ده ورکړې نړیوال قانون تر پښو لاندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې امریکا نشي کولی پر ترکیې د F-35 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پرېکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. ترامپ دغه څرګندونې پرون د کابینې له غونډې مخکې وکړې خو نوموړي د هغو بندیزونو په اړه چې په دې خاطر پر انقرې د لګولو ګواښ کړی و څه ونه ویل. ترامپ وویل دا عادلانه نه ده چې امریکا پر ترکیې د S-400 الوتکو د پلورلو معامله لغوه کړي. پخوانی ولسمشر بارک اوباما یې ګرم وباله چې وی نه شو کړی چې د روسیې د هوایي مدافع د توغندیو د دغه سیستم پر ځای امریکایي د میزایلو پاتریوت سیستم پر ترکیې وپلوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې تر اوسه په څو الوتکو کې د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو ډېرې برخې ترکیې ته لیږدول شوي او دغه سیستم به د 2020 کال د اپریل په میاشت کې بشپړ فعالیت ته چمتو وي.
تاسیده ازادی رادیو اوری پدې خبرونه کې به واوري چې په وردګو کې د روختونونو د بندیدو لامل خلک څوایي
جان په ټول لوري باندې راکې وی چې نور موږ هیڅ تاسو نه غواړي په کته خپل ژوند کول ته پرېږده. موږ پرېږده چې خپل ژوند وکړو پرېږده چې کوم هغه چې
په دې خبرونه کې بل کونړه په یو رپورت کې واوري چې دغه ولایت په چپه دره ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې سلګونه کورنۍ د داعش د وسلوالو د جګړې له امله بې ځایه سوي دي.
د داعش ته خوانه زورونه و تکلیفونه و او بې امنیتي و. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدل.
په دې خبرونه کې به همداراز واوري چې د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې چې اوریدونکي خپل نظرونه ورکوي څه فکر کوي هم د کونړ په مسله باندې او هم د وردګو په ستونزه باندې. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان امریکا ته روان دی په پاکستان کې نن اعلان وشو چې په ممبئی کې د تروریستي حملو په پلان تورن حافظ سعید نیول شوی دی.
چې سعید یا نو د ملګری یا نو تنظیمونه دا غوښته لپاره به مشکل وي چې هغه آزاد توګه باندې فعالیت وکړي.
په دې اړه له خبريال رحیم الله یوسفزی سره دا مرکه ورسته په خبرونه کې درته لرو. دوه ونیس پروګرامونه لرو د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې. اول به ورسو په میدان وردګو کې د ډیرو روختونو د تړل کېدو مسلې ته د رپورټونو پر اساس وسلوالو طالبانو په میدان وردګو کې ډاکترانو نرسانو او روغتیايي کارکونکو ته خبرداري ورکړې چې کلینیکونه ته دینې دي او له دې عمله 240 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. په افغانستان کې د سویډن د کمیټې مسؤلین البته یادونه وربولم چې د سویډن کمیټه په میدان وردګو ولایت کې د روغتیايي خدمتونو تمویلونکي او ملاتړ کوونکي ده. دا یو نړیواله خیریه مؤسسه ده. د دې ادارې چارواکي وایي چې له دې عمله چې روغتونونه تړل شوي دي شپږ زره کسانو ته لشتلږه چې کوم ورځنی روغتیايي خدمات کېدل اوس بند شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تر ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی اندېښمن دي خو د حل لپاره یې هڅې کوي. مخکې تر دې چې د وردګو د خلکو خبرې واوري اول به ورسو د اجمل تورمان رپورټ ته چې چارواکي په دې اړه څه وایي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسؤلین وایي په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د ګواښ له امله د دغه ولایت نږدې شپږ زره اوسیدونکي له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. د یادې کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کلینیکونو شمیر 240 ته رسیږي. خاغلی فهیم هیله څرګنده کړه چې دغه کلینیکونه ژر خلاص شي.
د داسې اعمالو مستقیم ضرر د افغانستان خلکو ته رسیږي او خاص ډول باندې هغه میندو او ماشومانو ته چې د وردګو په ولایت کې د دې کلینیکونو د صحي خدماتو نه به په ورځني ډول باندې مستفید کېدل او همدا وجه ده چې موږ د خپلو ټولو امکاناتو نه په استفادې غواړو او دا جدي غوښتنه ده د طالبانو د مشرتابه نه چې د کلینیکونو په خلاصولو کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
د نوموړي په خبره دا کلینیکونه د میدان وردګو ولایت له نهو ولسوالیو په شپږو هغو کې دي چې په ورځني ډول یې 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول. نوموړی دا هم وایي چې په دغه ولایت کې د ټولو روغتیایي کلینیکونو شمیر 100 ته رسیږي. د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حکمت الله دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې وسلوالو طالبانو د روغتیایي کلینیکونو مسؤلینو ته په تلیفون ګواښ کړی چې هغوی هم له ویرې کلینیکونه تړلي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په دې اړه خوشیني ښودلې ده. ویل کېږي چې طالبانو دا وخت وروسته له هغې وکړ چې افغان ځواکونو شاوخوا یوه اونۍ مخکې د تنګي سیدان په یو کلینیک د شپې لخوا عملیات وکړل چې د یاد کلینیک د دوو کارکوونکو په شمول 4 کسان پکې وژل شوي او د کلینیک آمر ژوندی بیول شوی دی. خو دا چې آیا دغه کسان په طالبانو پورې اړوند ول که څنګه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی کو شخصی روختونو کې تداوی وکي او همدارنګه په میدان وردګ ولایت کې د سیر مې روختون نشته د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې مسولین وایي د یادو کلینیکونو د خلاصون لپاره هڅه کوي او د طالبانو له مشرتابه هم غواړي چې په دې برخه کې جدي او عاجل اقدام وکړي.
اوس به ورسو د وردګو د خلکو خبرې به واورو. د یو شمېر کسانو سره زموږ همکار شریف الله شرافت په ټلیفون خبرې کړې دي او د دوی څخه یې پوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت کې د ډېرو روغتونونو د تړل کېدو له امله ستونزه څومره غټه ده، دوی څومره په تکلیف دي او څه غواړي.
میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه روغتیایي مرکزونو تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خلک وایي لکه چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونه تړلي نو زیات شمیر ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر بیا نور مرګ حال پراته دي چې د ژوند وروستۍ سلګي دي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ملکي خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او روغتونونه یې خلاص کړي.
څو ورځې چې یو کلینیک هم نه دی خلاص او ټول مریضان چې د ورځې تقریبا څو نفر دي د همدې لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي. زمونږ مېندې زمونږ ماشومان او عاجل ناروغان چې دي تر څو چې مرکز ته کابل ته انتقال کړي خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په مرکزونو ولسوالۍ کلینیکونه باندې نو
د جنگ په دواړو لورو باندې غږ کوي چې نور موږ هېڅ تاسو نه غواړي فقط خپل ژوند کولو ته پرېږدي. موږ پرېږدي چې خپل ژوند وکړو، موږ پرېږدي چې دغه کوم هغه چې خدای پاک دغه نعمت موږ ته راکړی چې هغه ژوند دی هغه وکړو. نور نه تاسو نه کار غواړو، نه موږ ته خدمات وړاندې کړي،
مقام سره شریک کړي. خو که څه هم د عامه روغتیا وزارت او خلک وایي چې روغتیایي مرکزونه تړلي، خو دغه ولایت مقام مسولین بیا دا نه مني چې دغه تلته روغتیایي مرکزونه تړلي وي. دغه ولایت مقام ویان محب الله شریف زی وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص دي.
ټول روغتیایي مرکزونه خلک په خاطر د وسم د دوی د عمل لري. زه فکر کوم چې تاسو هم کار نور باندې ځان کړو. موږ لکه مو ته تللی دی عامر اختیار رئیس ډاکټر محمد سلیم مسافل شبا مخې ما دلته راوښته او خپل سره خبرې وکړې. هغه موږ ته دا ډاټا کړی چې موږ اوس هم ولایتي روغتون نور روغتون د خلکو پر مخ لاس دي.
ها خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې روغتیایي مرکزونه دي تړلي. مجاهد وایي دغه مرکزونه ځکه تړلي چې په دغه ولایت کې د یاد روغتونونو سپورت کوونکې د سویډن فنوم ادارې په دایمي مرداد ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو د عملیات پاړه غبرګون نو شودلی کوم چې دغه تلپ روغتیایي مرکزونه تر سره کړی و. دی وای د سیوډین په نوم پر دغه ادارې شک پیدا شوی چې غنی د دې پاړه به افغان حکومت او بهرنیانو ته معلومات ورکوي. د وسلوالو طالبانو دغه ویان زیاتوي چې یاد روغتونونه به تر هغه تړلې وي تر څو چې دغه موضوع پاړه د سپیناوي نه وي کړی. دا په داسې حال کې چې تیر کال هم وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې شاوخوا 2 میاشتې د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وخت.
جنگ نه غواړو، موږ صلح غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهل نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
سپینی مرنی ویلی دی چه دا پاکستان صدر اعظم عمران خان بچی امریکا ترواندی دا دوشنبه پا ورز پا واشنگتن دی سی که دا امریکا دا متحد و ایالات و لجمهور رئیس دونالد ترامپ سره وگوری. دا سپینی مرنی دا یاداشت پا حواله دا امریکا دا متحد و ایالات و جمهور رئیس او دا پاکستان صدر اعظم با دا دوار و حیوادون و ترمنز پر دوار خیزواری که و اقتصادی را کری ورکری خبری کوی. پا داسی وقت که چی عمران خان رواندی واشنگتن تزی پا پاکستان که نن اعلان وسو چې د جماعت دعوه مشر حافظ سعید چې تورن دی چې په هند کې د ممبای په ښار کې تروریستي حملې پلان کړی وي نیول سوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو د حافظ سعید په نیولو باندې $10 میلیون جایزه یې شوه. وروسته په خبرونه کې په دې اړه یو رپورټ لرو، خو اوس ورځو کونړ ته. د کونړ د چپې درې اوسیدونکي او د شاوخوا سیمې خلک وایي چې د وسلوالو ډلو او په ځانګړي ډول د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت له امله په سیمه کې هلته نښتې روانې دي، جنګ دی او دوی له خپلو کورنو تیښتې ته مجبور سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغو تښتېدلو کورنیو شمېر سلهاو ته رسېږي. د روح الله انوري رپورټ په واورو.
د داعش د خوانو زورونه وه، تکلیفونه وو او بې امنیتي وه. بار بار د هغوی د خوانه به موږ ته ګواښونه کېدله.
دا مولوی عیسی خان دی چې څوک د وټپور ولسوالۍ له قمچۍ د داعش یا اسلامي دولت د ډلې له ویرې راوتلی. ببرک هم له یادې سیمې راغلی، وایي شپه او ورځ په دې ویره کې وو چې اوس به وسلوال راځي، یا به یې ځان سره وړي او یا به یې هم وژني. د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کوم کسان له چپې درې او وټپور ولسوالۍ بے کورشوی په هغه ټولو مواد ویشي.
دغه 1559 فامیلونه چې مستحق پېژندل شو، د ته یو د پمخ کېم د ایمای د خوانه ورته پیسې ورکړل شوې، د ایمسی د خوانه هم ورته پیسې او نقد پیسې ورکړل شوې، او د دبليو پی ادارې له خوانه ورته غذایی مواد ورکړل شو.
د کونړ په چپه دره، مانوګي او د وټپور ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیدا شوي تاوتریخوالي او ولسته د ورپېخو ګواښونو په وجه په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
لاله مسافر د کندهار خبرې کوم. زموږ مشکل د دغه شکاپور دروازې سړک دی چې دوی د چاپېریال په باره کې پوښتنې کوي. دغه ورور ته سراسي دغه ټول انسانان چې په دغه مساحمت کوي، د دغه انسانان څونه په تکلیف دي. دغه سړک چې دغه درې کاله کېږي چې مشر پلان عملي کېږي، څوک عملي کېږي؟ ورور دغه څلورم کال دی، پران سړک باندې تاسو راسي وګورئ، پر هغه باندې سال دی چې پر هغه باندې جوړې وو، پر هغه باندې ورور سنان استرېدلی، د سړک برجې باندې دلته ورور ګچ شو، دوکانداري خلاص کړي دي، خښتې پر هم سړک خرڅېږي. د دغه مخنیوي په دې وکړي نور که څه نشي کولی. ورور د دغه مخنیوي وکړي، د دغه سړک کم وخوري، خلک یې ګرد ورور در په دره کړل. د دغه ګنج په باره کښې دي ورور د ښاروالۍ څه موږ غوښتنه لرو چې دغه ګنج د دغه منطقې څه تبدیل یې کړي. ایسته یې کړي ورور داسې ځای ته واړوي چې هغه د ښار څخه وتل وي. دا خوشحال عام ښار کې د ښار مابین کښې به څو ګنج ته تللی، ګنج ته تاسې راسې ګند ګندګي جوړ کړي. دا پیغام ورور د ازادۍ راډیو د خواسه چې محترم والي صاحب ته دې په خاصه ورسېږي. نور مخ نه نیسم، سلام مخته په مخه مخ.
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. کوم د حکومت مشران چې دي، سیاسي چې دي، د شکي او د زکویاک چوکۍ خالي دي. نور یې د دوی زامن پر ناست او د دوی زامن په خارج کښې تعلیم کوي، په زرې موټرو کښې ګرځي، د غریبانو پر زامنو د پټرولو د انګار نومر شوي. د طالبانو مشران تاسې وینئ، خپله کورونه په قطر، په هندو، په لندن کښې په بچیانو تعلیمونو کښې ګرځي، خو د غریبانو پر زامن یې د هغې خوا ته د شهید وو، د جدایی و د مجاهد نمان په ژوند پروشي، نو که دا نمان شي خو د هغې په خپلو زامنو د پسولو د انګار نوم کښېږدي، املایان دې خپله پر زامنو د شهیدو د فدایي نوم کښېږدي. نو خدای دې وکړي خپلو بچیانو ته قلم په لاس ورکوي، د غریب زامنو ته توپک په لاس ورکوي. خدای دې حساب ورسره وکړي او د غریبانو ته دې خدای دې هدایت وکړي، خدای دې رحم پر وکړي. والسلام پر احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو، اوس به راسو یوې سیمه ییزې او نړیوالې مسلې ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا متحدو ایالاتو ته روان دی. په امریکا کې د میشتو پاکستانیانو ټولنې پر ټولنیزو رسنیو لیکلي دي چې عمران خان به د یکشنبې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د پاکستانیانو ټولنې ته وینا وکړي، او په واشنگټن کې یو لوی ځای د وینا او د خلکو د راغونډېدو لپاره نیول سوی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دوشنبه باندې چې د جولای 28 نیټه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ د یادښت په حواله، په دې سفر کې به د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو خبرې وسی چې هدف به یې د سولې، ثبات او د اقتصادي ثبات راوستل وی. په هغه سیمه کې چې د سپینې ماڼۍ په لیکنه ډېر زیات بحران لیدلی دی. د پاکستانی رسنیو په حواله، د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره به د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د آی اس آی مشر جنرال فیض حمید ملګری وي، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ورسره ملګری دی. کتونکي وایي چې د رواني میاشتې په 28 په واشنگټن کې د امریکا له جمهور رئیس سره د پاکستان د صدر اعظم کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر اتلس کلنې جګړې وي. خو پاکستاني چارواکي غواړي چې امریکا په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم د همکاریو خبره ورته وکړي. امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر چې اوس به امریکا ته په سفر کې له عمران خان سره وي، شاه محمود قریشي، په ورستیو کې په اسلام آباد کې یو سیمینار ته ویلي وو چې پاکستان په شونیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړې ده. نو دا څرګندوي چې پاکستان په دې ګډ مسولیت کې ځان د امریکا شریک بولي. په پاکستان کې د دغه خبرونو ترڅنګ وویل شول چې د جماعت دعوا مشر حافظ سعید نیول شوی دی. حافظ سعید په دې تورن و چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان جوړ کړی وو، او دا حمله حتی په ترسره کولو کې لاس درلود. زموږ همکار ګولایاز د پاکستان د سیاسي چارو لوی وڅارونکي او ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه کړي، او په پیل کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې اوس د حافظ سعید نیول کېدل د پاکستان او د امریکا روابط ته څونه مهم دی.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته بچا لاس نه اچو، او دی بالکل آزاد و د وګرځېده، ډېر فعال او تقریرونه، جلسې، ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتی کانفرنسونه، دې بالکل د مانی بندیز نو. بیا یو وخت راغی چې د په کور کې بندي کو، د مانی مقدمو چلېدلا. خو بیا سوی محکمې چې دی نو د رها کو د خلاف تغیر ویل چې شواهد نشته. خو تاسو ته پته ده چې د امریکې هم فشار و دباو و، د هندوستان هم دباو و. نو بیا هم دمن دې سر لږ د بندیزونه لګېدلي وو. دا اوس د چې نیول شوی دی، اوس په پته لګي چې د خلاف څه الزامات دي، څه تورونه دي.
رملا یوسفزی سب کدا هم راته وای چې تاسو څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت، تحریک انصاف حکومت، د ترهګرۍ ضد چې کوم قامی کړن لار او قامی شن پلان دا غي مطابق او دا غي لاندې چې کوم د ګامونه خصو خبرې کیدلې، نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونه خصل شي ودی.
زما په خیال باندې دینه ظاهره شولا چې پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی، او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي، اوس ته دا کار نه کېږي. یعنی دا دې منډ به اوس د مخکې نه زیات پابندۍ وي، بندیزونه وي، او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه دا هغې لپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي. دا اوس ښکاري داسې، اوس په کتی شي چې
پاکستان وزیر اعظم عمران خان راتلن کی انہیں دا امریکہ سفر کوي او امریکہ او ملګر ملتونو حافظ سعید نړیوال طرح اگر هم ګرځول دي نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګوري دا
بالکل دا حقیقت ته چې دا د دنیا ول چې دی دا د عمران خان د وزیر اعظم د امریکای سفر سره تړاو لري یعنی پاکستان په دې پوهیږي چې کله وزیر اعظم امریکای ته لاړ شي او ټرمپ او د امریکای حکومت چارواکو سره خبرې کیږي نو ممکن ده چې دا څه صحیح ذکر پکې راشي ځکه چې امریکای خو اعلان کړی چې دا ترهګر دی ده په سر باندې هغې یو قیمت هم ایښودی دی د نیولو دپاره او پاکستان باندې خو فشار دی مخکې نه چې دې ونیسه او د ځکه چې څنګه دی آزاد توګه باندې ګرځي نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی
دا رحیم الله یوسف زی سره مو د زموږ د همکار ګولیاز مرکه واورېده د پاکستان صدر اعظم امریکا ته روان دی پاکستان او امریکا په وروستیو کې د روابطو په برخه کې د پرمختګ هڅې کوي د امریکا او پاکستان ترمنځ روابط په 2018 میلادي کال کې د جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري ریاست له پیلېدو سره خرپړ سول ټرمپ په مقرر ډول ویلي چې پاکستان د سخت دریځو په مخنیوي کې پاتې سوی او د سخت دریځو پر ضد جګړه کې صداقت نه لري تیر کال جمهور رئیس ټرمپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرستې د ځنډ اعلان وکړ ویل چې پاکستان امریکا ته له دروغو پرته او له چل پرته هیڅ نه ورکړي د پاکستان صدر اعظم یو ور ویلي چې د امریکا له جمهور رئیس سره کتنه او خبرې به د دې لپاره د ترخو اوبو غړپ وي موږ دا سفر څارو تاسو به خبرو له جزئیاتو نه زموږ ویبپاڼه ګورئ ازادي راډیو ټکی کا
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
نن د سرطان شپږمه نیټه د اوریدونکو تاسې به په یاد لرئ چې په دغه ورځ باندې ډیر کاله مخکې په افغانستان کې شاهي نظام ختم سو د محمد ظاهر شاه دوره ختمه سوه او محمد داود د هغه پر ضد کودتا وکړه نن د دغه کودتا 24مه کلیزه ده زموږ همکار خان محمد سین په دې اړه ځانګړی رپورټ لري
شپېته کلن مرزا محمد چې روزګار کمزوری کړی د 1325 لمریز کال د سرطان شپږویشتمه یې ښه په یاد ده هغه ورځ چې د افغانستان لپاره یو نوی فصل پرانیست مرزا محمد چې هغه مهال د ښوونځي په اتم ټولګي کې و د محمد داود د کودتا د ورځې په اړه وایي
دا یو داسې کودتا وه چې بېګۍ مونږ هېڅ پوه شوي نه یو سبا چې قرسنګي بازار ته مونږ لاړو هلته م پوښتنه وکړه چې څه خبره ده وایي چې داود خان کودتا کړې ده او ظاهر شاه د تخت نه لرې شو او جمهوریت جوړ شو مونږ بیا راغلو خاص او خان کې مې ولیدل نور هېڅ نه ډز شوی نه څوک مړو نه ښه نه بد
شپږ څلوېښت کاله مخکې چې محمد ظاهر ایټالیې ته په سفر تللی و د تره زوی محمد داود د شاهي نظام پر وړاندې کودتا وکړه او په افغانستان کې د ریاستي نظام بنسټ کېښود خو د محمد ظاهر د وخت کراري او سوکالي اوس هم د خلکو د خاطرو د کتابونو لویې برخې جوړوي د کابل اوسیدونکی بابا د شاهي نظام نسکورېدل د خلکو د سوکالۍ وروستۍ ورځ ګڼي
ظاهر خان په دوره کې مطلق آرامي وه کله چې داود خان کودتا وکړه او قدرت یې لاسته ونیولو کمونستان څخه یو لاس و بیا کمونستان نه دی جدا شو هغوی د ده په علیه یې کودتا وکړه کودتا یې اووم دسمبر نه تر نن ورځې پورې دوامي نیبیږي
صالح محمد چې د روزګار سوچونو اخیستی او د سګرټ خرڅولو د غرفې پر عوایدو شپې او ورځې تېروي د محمد داود د حکومت له پلویانو دی
ظاهر کړم کودتا داود خان بسیار خوب وخت هم و
دی وایي د محمد ظاهر له وخت نه د داود خان کودتا ډېره ښه وه خو یوازې یو څو کاله وه داود خان ډېر ښه پاچا و چې تر اوسه هیچا هغه شان حکومت نه دی کړی د هیواد د پرمختګ په فکر کې و
بسیار خوب
داود خان ولې غوښتل چې د محمد ظاهر د حکومت پر وړاندې کودتا وکړي افغان تاریخ پوهان په دې اړه بېلابېل قضاوتونه کوي ځینې وایي محمد داود د هیواد د پرمختګ په خاطر دغه کار ته لاس یووړ افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ده سره د هیواد د خدمت مینه وه او دې مینې اړ کړ چې د کودتا له لارې قدرت ونی دا یو مثبت ګام و سلطنت په جمهوریت بدل شو او داوود خان د هیواد د خدمت لپاره پروګرامونه جوړ کړل او کلن پلان یې جوړ کړ. نو په دې اساس یو ګټور کار و، یو ګټور اقدام و، او د داوود خان د خدمت یوه نوې دوره ورسره راورسېده.
خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د تاریخ او اتنوګرافۍ د څانګې غړی اسدالله پروفیز بیا د ښاغلي رفیع له نظر سره مخالفت ښیو د محمد داوود کودتا په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه ګڼي.
پیامدهای منفی عجیبی بود که ما دیدیم که گروه های چپی
دیوی دغه کودتا پیل داوی چه چپیانو پا دغه حکومت که زای ونی و ده سور دومی کودتای وکر دیو زر درس و پنزوسم ده سور کودتا لامل شو چه لننانی وضعیت سرمخ شو
میبینیم مواجه شوه.
محمد داوود چې شاوخوا 15 کاله د حکومت واګي په لاس کې وو د یوې بلې کودتا په نتیجه کې د کورنۍ لغړو سره وبژل شو چې د تاریخ پوهانو په باور افغانستان له دغه ورځې وروسته له ډېرو لوړو ژورو سره مخ شو چې تر اوسه هم نه دی توانېدلی یو ځواکمن نظام جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نن یوه ډېره تاریخي ورځ ده په افغانستان کې. په نن ورځ باندې 2 کاله مخکې د شاهی نظام سلسله ختمه سوه. اوریدونکو، تاسې په دې اړه موږ ته خپل نظرونه راواستوئ په خپرونه کې، به یا په دې کې یا په راتلونکي کې درته خپاره کړو چې څه فکر کوي د شاهی نظام د ختم په اړه. اوس په ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په اب کمری کې د افغان کوماندو ځواکونو وژل کېدل تاییدوي. خو شمېر یې له هغه چې مخکې د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی شاوخوا 15 تنه یاد کړي وو کم بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تهاجمي عملیاتو کې چې افغان ځواکونو 2 ورځې مخکې د بادغیس په اب کمری کې پیل کړي، تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو ته ډېر مرګ ژوبلا اوښتي، خو دقیق شمېر یې تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تایید کړ چې په میدان وردګو ولایت کې له 40 زیات روغتیایي مرکزونه د طالبانو د ګواښ له امله تړل شوي دي. له دې مخکې د افغانستان کې د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم ویلي چې د دې ولایت له 9 ولسوالیو څخه په 6 کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې په زرګونو اوسېدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د هغې اسلامي سختدریزې ډلې مشر چې په 2008 میلادي کال د ممبئی د حملې اصلي طرح بلل کېږي نیولی دی. د جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید د نیول کېدو خبر یوازې 2 ورځې مخکې تر هغې ورکول کېږي چې په پام کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جولای په 22 واشنګټن ته لاړ شي او په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د عدالت نړیواله محکمه به نن د کلبوشان یادوف په اړه خپل حکم اعلان کړي. کلبوشان یادوف د هند سمندري ځواک متقاعد افسر دی چې په 2018 میلادي کال د پاکستان په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه چې امریکا نشي کولای پر ترکیې د F-35 جت جنګي الوتکې وپلوري ځکه د هېواد د روسیې د هوایي مدافع S-400 توغندیو د پیرلو پریکړه کړې خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې هغه تبعیضي بلل شوي غندي. دغه لانجه وروسته له هغې راپورته شو چې ټرمپ په ټویټري پیغامونو کې د کانګرس 4 ډیموکراټه ښځینه غړو ته وویل چې بېرته د خپلو هېوادونو ته لاړې شي.
اوس په ورسو ناجیه ساپۍ ته چې د سات په خپرونه کې سپورتي خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو ته یې پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست په میاشت کې پیل شي چې د شپږو زونونو لوبډلې پکې برخه لري. د دې سیالیو تیره اتلولي مس عینک لوبډلې ګټلې وه. که څه هم د دې سیالیو په تیر پړاو کې یو شمېر نړیوالو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه، خو د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د 2019 شپږیزې کرکټ لیګ هیڅ بهرنی لوبغاړی نه اخیستل کیږي. د شپږیزې 20 ورځې لیګ هر کال په افغانستان کې جوړیږي، خو تیر کال د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله دغه لیګ ترسره نه شو. د افغانستان د بدن ښکلا فدراسیون 10 لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نیپال ته ورسېدل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله من دي له دغو لوبو ښه نتیجه ترلاسه شي. د دوی په وینا د ټیم په ترکیب کې یو شمېر بهر میشتي افغان لوبغاړي هم ګډون لري. او د انګلستان کرکټ بورډ وایي د انګلستان اوسنی لوبډل مشر این مورګن به په 2023 میلادي کال کې به هم د انګلستان لوبډل مشر وي. د انګلستان کرکټ بورډ لوبډلې مدیر رسنیو ته ویلي چې مورګن اوس 22 کلن دی او د 2023 کال کې به هغه 26 کلن شي. که چیرې هلته هم دی لوبډل مشر پات شي، بیا ښایي له هغې وروسته له لوبو سره مخه وکړي. د سټرایس اشاره په دې خبرو کې د کرکټ په تاریخ کې په یو ورځنیو سیالیو کې د انګلستان د اتلولۍ بریا ته وه.
اوریدونکو، په افغانستان کې مشروطه شاهي نظام چې په 1916 میلادي کال کې د پاچا د پخواني پاچا امان الله لخوا جوړ شوی و، په 1903 میلادي کال کې د سرطان په 16 نیټه چې دغه نن ده پای ته ورسید. دا اول وارو چې